روز هفتم که تقدیم شما شد، سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون درته تدریسېږي. دا ساعت لنډه خبري برخه هم لري، په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې په کندوز ولایت کې تازه 3000 خندقونه ایستلي. د دې کار هدف د باراني اوبو زیرمه او د غراز د ځمکې لاندې اوبو پیاوړتیا خودل شوی. دا چې د دې خندقونو ګټې څه کېدلی شي په دې اړه به وړاندې درته په یو راپور کې جزئیات درکو، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسستانکزي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تیرو څو لسیزو جګړو لکبله د رامنځته شویو ویجاړیو پر غولو کې مرسته وکړي. د جرمني خبري اژانس د راپور لمخې ستانګزي پرون یک شنبه په یو غونډه کې له ملګرو ملتو او نړیوالو موسسو غوښتي چې د افغانانو سره په اقتصادي وده، تخنیکی برخه او کرنې سکتور کې مرسته وکړي. هغه په ځانګړې توګه هغه هیوادونه مخاطب کړل چې په وینا یې تیرو کلونو کې د افغانستان په جګړو کې ښکیل وو، او په وینا یې د افغانستان بیا رغونه د همدغه هیوادونو اخلاقي مسؤلیت دی. دغه اشاره په غیر مستقیم ډول د ناتو غړو هیوادونو ته وچه افغانستان کې شل کاله پوځي حضور درلود او هلته د جګړې پر مهال خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو حکومت وقته له رسیدو وروسته له نړۍ د مرستو او د غراز رسمیت پیژندنې ورته ډېرې غوښتنې کړي، خو په ظاهره د حکومت ولی د بڼې او یو شمېر سختو تګلارو له کبله تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان په فاریاب او تخار کې 15 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سری محکمې په دوه جلا بیانونو کې یک شنبه خبر ورکړی چې د فاریاب په پښتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې یو ښځه او یو سړی له کور د تښتې او هغه ته چې دوی نامشروع اړیکې بللي نه دیرس درې وهل شوي او له یو تر دوه کلونو حبس باندې محکوم شوي. همدارنګه د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې هم دوه کسان د طالبانو د سری محکمې د بیان پر اساس د غلا او لواطات په تور 9 دورې وهل شوې دي. طالبانو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو له غوښتنو سره سره چې دا سزاګانې دي بندې شي، د بدني سزاګانو عملي کېدو ته په عام محضر کې دوام ورکړی دی. د بشري حقونو فعالان طالبان تورنوي چې اکثره بندیان عدالت ته له لاسرسي پرته په سزا رسوي. تېرې اونۍ طالبانو په پکتیا کې یو کس اعدام هم کړ چې دوی ورته د قصاص حکم نوم ورکړ. سعودي عربستان په 2023 کال کې د دریو افغانانو په شمول څه باندې 100 بهرني بندیان اعدام کړي دي. دا خبره د فرانسې خبري اژانس او ځینو نورو د سعودي عربستان د بشري حقونو مدافع سازمانونو راپور کړی ده. د سعودي دولتي اژانس معمولا د دغو اعدامونو په اړه اعلامیه خبرې کړي چې وروستۍ یوه یې د شنبه په ورځ په نجران سیمه کې د یوه یمنی تبع د اعدام و چې عربستان ته د مخدره موادو د قاچاق په جرم په اعدام محکوم و. د فرانسې خبري اژانس پر راپور کې راغلي چې په اعدام شوو بهرنیو بندیانو کې ډېر کسان د پاکستان دي چې شمېر یې 21 ته رسیږي. ورپسې د اعدام شوو بندیانو په ترتیب کې د یمن، سوریې، نایجیریا، مصر، اردن، ایتوپیا، سودان، هند او افغانستان وګړي شامل دي. د سعودي عربستان لخوا د دریو افغانانو د اعدام په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه پریاس کې د افغانستان سفارت په دې رابطه څه تبصره کړې. په برلین کې د بشري حقونو میش سازمان سعودي اروپایي بنسټ د اعدامونو دا شمېر د اندېښنې وړ او د ریکارډ په کچه بللی دی. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د امو دریا په نفتي حوزه کې د 300 نورو استخراجي څاګانو د کیندلو چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې دا څاګانې د افغانستان او چین د یو ګډ شرکت اف چین لخوا کیندل کیږي او یو کال وروسته به بشپړ شي. د اف چین شرکت ویان امرالدین علیزي ویلي چې دا څاګانې په قشقري بلاک، د سرپل اق دریا او د جوزجان په زمرد سای سیمو کې موقعیت لري. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت څو وخت مخکې ویلي وو چې یو چینایي شرکت د 50 میلیون ډالر په لګښت په مودریا حوزه کې د 300 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کال 500 میلیون ډالر عاید ولري. او د جی شل هیوادونو سره مشري زده برازیل پر یو دی جنیرو کې تر سره کیږي. د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جمع اروپایي ټولنې مشران به د سره مشري زده کې تر ډیره د پایدار پرمختګ، انرژي او د لوګې په وړاندې د نړیوال اتحاد پر رامنځته کولو متمرکز وي. خو د دې سره مشري زده تر پیل مخکې د چاپیریال ساتنې فعالانو په برازیل کې اعتراضي غونډې هم کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې مرستې په روان کال کې $1.5 billion ته رسولي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سر مشري زده ته تر رسیدو مخکې د یک شنبه په ورځ د امازوناس ښار ته ولاړ، چېرته چې د نړۍ تر ټولو لوی ځنګل امازون پکې پروت دی. بایدن به نن دوشنبه ریو دی جنیرو ته روان شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم راځو د خبری برخې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي چې د نړیوال بانک په مرسته یې په کندوز کې 3000 خندقونه ایستلي دي. د دې خندقونو د کیندلو هدف د باراني اوبو زیرمه، د سیلونو مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو تقویتیات شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې ټول افغانستان کې څه باندې 8,300,000 داسې خندقونه ایستلي. دا چې چاپیریال پوهان په دې اړه څه وایي، تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان او د اوبو د مدیریت متخصصین د سیلونو د اوبو د مخنیوي او د بارانونو د اوبو د زیرمې لپاره د خندقونو یا خاصو ویالو کیندل مهم بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د سیلونو د مخنیوي، د ځمکې لاندې اوبو د تقویت او په غرونو کې د خاورې د حفاظت لپاره د خندقونو کیندل یو اساسي حل لاره بللې. د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپل بیان کې ویلي چې تازه د کندوز په اقتاش او علي آباد ولسوالیو کې 3000 خندقونه ایستلي. دا پروژه د نړیوال بانک په مرسته تطبیق شوې چې اکثر پکې د سیمې خلکو برخه اخیستي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې سکال وړاندې هم خبر ورکړی و چې په افغانستان کې 8,300,000 خندقونه په بیلابیلو سیمو کې ایستلي سو د سیلونو دورانیو په مخنیوي کې ګټور تمام شي. د اوبو د مدیریت او د اقلیمي چارو متخصصان بیا وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له لویو زیانګالو هیوادونو دی چې اړتیا ده تر دې زیات د سیلونو د مخنیوي او د اوبو د زیرمې پروژې پکې تطبیق شي. د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر عاصم مایار ازادي راډیو ته وویل
د دومره خندقونو کل البته یو ښه خبر دی، خاصتاً په هغو سیمو کې چې د خندقونو پکې ښکل شوي. خو که موږ د اقلیمي بدلون اغیزو ته وګورو چې هغه تقریبا د افغانستان ټولې سیمې اغیزمنوي، نو دومره خندقونه نشي کولای د افغانستان ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راولي. له همدې کپله د کافی ندی. دوهم علت دا دی چې د طبیعي پیښو مخنیوی یوازې په دغو خندقونو نشي ترسره کېدی. د هغو دپاره د اوبو د مدیریت نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده تر څو په اغیزمنه توګه اوبه وساتل شي او د طبیعي پیښو لکه سیلابونو مخنیوی وشي.
غیر معمولي او بې وخته بارانونه سږ کال د دې لامل شول چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سیلونه راووزي او د لکونو کسانو ژوند متاثره کړي. په افغانستان کې غیر معمولي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون له پایلو سره تړلي بلل کېږي. افغانستان د اقلیمي بدلونو له لاسو لویو زیانګالو هیوادونو دی. د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې په هدف نړیوال کانفرنس د ملګرو ملتونو لخوا د آذربایجان په باکو کې روان دی. سربیره په دې چې دا کانفرنس هیوادونه هڅوي څو د ګلخانهي ګازونو د تولید کچه کمه کړي، له مخ پر وده هیوادونو سره د اقلیمي بدلونو د اغیزو د مبارزې په برخه کې په مالی مرستو هم غور کوي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره یو پلاوی له افغانستان هم دغه کانفرنس کې حضور لري. سکال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورانوونکي سیلابونه راووتل او د ځمکو، هستوګنو ودانیو او باغونو په تخریب سربېره سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د روان کال په اپریل، می او جولای کې د مرګونی او ورانګر سیلونه راووتل. د ملګرو ملتونو د مرستندویو او ژغورونکو ټیمونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 100 کسان په دغو درې میاشتو کې په افغانستان کې سیلونو مړ کړي او څه باندې 2000 نورې ټپیان کړي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د بغلان خلکو ته اوښتی ده.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د خوړو اداره وایي چې دوی په افغانستان کې د خندقونو کیندلو ته دوام ورکړي تر څو د دوی پټکو له وچکالۍ سره مبارزه وشي او د سیلونو په ګډون د یو شمېر طبیعي پیښو مخه ونیول شي. همدې وچکالۍ او طبیعي پیښو او د غراز بیکاری په افغانستان کې بیا د بېوزله کسانو ژوند تریخ کړی دی. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، دغه بېوزلې کورنۍ د لاسنیوي غوښتنه کوي. زموږ همکار په کابل کې یوې داسې میرمنې سره خبرې کړې چې د یوې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده.
شپیت کلن آزر بی بی وی در جوان ناخوالو ده سی پا مخه کرده چه لدی گرده با دوتلو هیچ لار ندو مانون دا چه ده کابل پا خطی سیما پولی چرخی که اوسی گی خپل هم کونده ده او دو دو نورو کوندو پا گردون چه یوی بن او بلی ده زوی مرمن ده ده یوی سوارلس کسیزی کورانه سرپرستی ور پا قاله ده زربی بی وای پزمکه د سر سویر نه لري او پاسمان ستور او په دومره لوی شمیر د کورنۍ غړي د ژوند له سختۍ سره مبارزه کوي وای نارینه اولاد تر الله واخیستو او اوس ورته د هغه کونډ او ماشومان هم ورپاتې دي
او ما ته د په غاړه د خپل مرشته مې ویره د قسم د ټول بګنې مې د شپې تیره کړې د دې مې دې د ګولو مخ نه ناوړي څنګه مې خوږیږي تکلیف مې زیاته وہ دا گوندان چې ته 16 کیلو راولېږي څوک سوزي راولېږي هغه د خانس بزوی ښه یې بزوی ښه نه یې چیم نه راځي
زربیبی چې د پکتیا اصلي اوسیدونکو د وای په خپل کلی کې د استوګنې هیڅ ځای نه لري دا وای د جمی پراتک چې هیڅ ډول تیارې نه ورته لري حیران ده چې سبق کوي لیوی خو د ماشومانو ناروغي او بل خو په کور کې د سونتو کو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د جمی په موسم کې به له سخت سونزو سره مخ کړي
نو خلا ډیر سره ورور ډیر ګډ و د شالاتو کې چې درې فنده په کور کې واره یې مان را خو دې کور کې یاد اچي په تنګړي برخونه را باندې کټ کړي دي ولات احاد شاریا نیو ګل بخاري نه لرو لرګای نه لرو کړ یاد را باندې لونی سوي کور کې چې خرچه نسته
زربیبی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلا بیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي خو تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې دا په داسې حال کې چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي سید اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي وو چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارد او 490 میلیون افغانۍ پر یتیمانو معلولینو او کندو ویشلی خو د زربیبی په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرستې نه ده ترلاسه کړې او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره
د دې سات خبرې ټولګه هم دومره و او سم راځو اونې زو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي
نیمه نړۍ
سره د میان خلې مر باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
خپل میډل د خپل خځ سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویہ په دسه حال کې سي امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ور سره ماشوم چای چپک نو مسئول ټوله مور کړل سدا کدا رقم سوې حتی تر دې پورې زبه تا خوشې کوم او دا به کوم هغه به کوم پر سه حال کې ماشوم نو ساز د لای چای یخو
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدې چې ویلې یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د خځو مسؤلیت بولی د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسؤلیت منل څومره غټور کار دی
هغه کور کې چې میړو خزه دواړه همغږیو نو دغه کور اولاد سده هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي د کور فضا آرام ده د اولادو ذهن آرام ده تربیه سالم ده
نن ام د موضوع چیرون ملتیا مو کړی قدر من یو تلکو خای تاسو هم داسې کورنۍ ډیر دی وی چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دندګنی ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی. د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لایبي خواخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه ښځو ته پرېږدي، له بل پلوه کله چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامتې هم ښځې ګڼي.
چې مثلا د یو اولاد په سر چې لږ ژوبل شوی دم، یا زما یو څه وخت مخکې چې پروژه وه ماته کیسه وشوه، داسې وي زما د لیور ښځه مثلا تلی و پلار ته کړی وی هغه کو محفل و په لاړو خپل د پلار کور نه محفل ته وي هغې ځای کې وی لورې چې دی موټر ووهلو وی هغه مړ شو وی. یعنی د مور خو زړه نه وي که نه، خو راځي نو انسان ته یو څه پېښېږي د چا جل چې راشي. وایي تر دې حده چې یعنی هغه ښځه طلاق شوه، وهل، زندان، د هر څه په هغې شوه. ځکه میړه یې وویل چې تا ولې خپله لور ونه ساتله، ته ولې لاړې چې لاړې ولې د لور وی وړلو اوسنی ژوند نه کنه. او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او ښځه ښه اوسي، یعنی په ژوند کې د طرف نه نه د پلار د طرف ته دواړه د خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. او که مثلا څه پېښه هم راځي په ژوند کې په ډېر فهم سره حل کړي. داسې امکانات شته، خو بعض ځایونو کې داسې یو څه نشته. راسن وي زما طرفه طلاق درې وار ورته وي نور خلاص په کور کې کښېني، نه محکمه شته نه قاضي شته. ځان هم قاضي جوړي، محکمه هم وشو، طلاق هم وشو، خلاص. یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب و، ماشومان لاسو تم جیکو لاس و یو بل راوړلو. ما ورته ویل مال چې کله دی دومره اقتصاد د ورور خراب دی، خو که مل مال څه ته دومره ماشوم راوړي، مال په کار نه دی، مال یو راوړه ښه تربیه کوي، ښې وساته. مال د اولاد د حق نه تاسو خبر ایسئ ده چې مور پلار هم حق لري، اما اول اولاد حق لري چې ته باید اولاد حق پوره کړي. د اولاد لپاره کالي، لباس، چې خوراک، تربیه، درس، مال هر څه باید ته ورته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي، تر څو هغه د کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنه کې. دا خو نه چې مال یو لس راوړم، مال نه د خوراک نه خبر اوسه، نه د سپلی نه خبر اوسه، نه د کالی نه، نه د جراب نه. اولاد وای زما ورور وای چې خېټه مرکوم ته نو یو مور ساتنه خو به کې. اولاد خو به خزم راوړ دومره خو کول شي چې دا نه میاشت د اولاد په خېټه کې وګرځي بیا چې پیدا شي خپل راکړي. مال نه میاشت یو اولاد په خېټه کې خزبت هغه خوراک وکي چې ورته ضرورت دی. مال دغه د مال د هر څه امکان ډېر شته. مال یو هغې نه بد شي چې دغه یولس اولاد کې داسې خوراک ونې کړي، صحیح ساتنه ونشي دغه ښځې. مال خو دومره اسان کار نه دی.
د اولاد د ژوبلېدلو پر وخت د پلار لخوا د مور ملامتول چې ولې ماشوم ژوبل شو، په کور کې د آرامه فضا د نارامېدلو یو لوی علت کېدلی شي. دا خبره د کابل اوسیدونکې مریم چې د 15 ماشومانو مور ده په یو مرکه کې کوي.
دا خبره ډېره زیاته ده. دا یو مور سه ده خپله یو مور، یعنی د دې طرفدار کېدای شي چې د هغې اولاد ژوبل شي. څونه د مور په خپل اولاد مهربانه ده، هغه نه پلار نه ده مهربانه. څونه سه مور له اولاد سره دردېږي، پلار هم دردېږي، خو کوم ستونزې سه مور له اولاد سره تیری هغه پلار نه تیری نه تیرولی سي. اول یو ماشوم سه په تکلیف کې مریضي، یو شپه سه مور سره ویښه تیری، هغه سه هر پلار یې سه ځان ته ووایي سه زه یم، هغه نسي ورسره تیرولی، نیم ساعت بې خوبي نسي ورسره کولی. یوازې همدا مور ده سه خپل اولاد سره یو شپه نه، په شپې شپې، میاشتې، کال، بې خوبي، ناقراري، هر څه ورسره تیری. نو دا ډېره یو غلطه خبره ده. سه یو ماشوم دې زوبل سي او د هغې مسؤله باید مور وي، دا بالکل د جهالت خبره ده.
تاسو څومره د سلیدلې دي؟
ډیر زیات، ډیر زیات هم لیدلې دي. الحمدلله د موږ په خپل کورنۍ کې، د موږ خپل کور کې دغه موضوع نشته. یعنی که اولاد زوبلېږي هغه کېږي، نو هغه اولاد ته وایو چې دغې سره باید احتیاط وسي. ګوره دغه کار صحیح نه ده. خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی. دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلېدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی، او د موږ د خپلو سترګو لیدلی حال دی. یو څو ورځې مخکې یعنی د موږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډل د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز، دونه یو غلطه رویه، په داسې حال کې چې مور بل ماشوم په خېټه، نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک، نو مسئوله ټوله مور کړله. سدا که دا رقم سوی حتی تر دې پورې زه به تا خوشې کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم. په داسې حال کې چې ماشوم نه سوځدلی، چای یخ و، هغه سات خو تیر شو، د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي. خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا د دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي. حتی دونه اوقات ترخېږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پام بدوي. آیا یو مور د همدې لایق ده
سیدونه خواره پس لدونه زحمتونه دونه یو ماشوم سی زوبل سی غم د مور په زړه باندې خو نه زوبل سی زوبلیږي دا راځي په کې چې امکان نه لري یو ماشوم بغیر زوبل دونه لوی سی نو دا رقم بلرو سره لازم نه دا رقم یو سلام الله خیل خپل خز سره
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومان په روزنه کې مل میرمنو سره وانډه واخلي
بالکل څونه حق سي مور لري امونه پلارم لري سي وانډه سره واخلي او په شریکه باندې زکه دا شریکه ژوند چی شته وایي دا میړه خزه شریکه ژوند تیروي مور او پلار میړه خزه همدغه ته لکه څنګه چې دا خزه خپل میړه سره په هر کار کې وانډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیموي نو په میړه باندې لازم او مظلوم ده چې خپل خزه سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابر توګه باندې دا ورسره سره ورسي ک چیرته ورسره کومک نسی کولای دا برخه ورسره نسی اخته سي اولاد کې دای ورسره شریک سي یا کومک سره کی نو دا خود نه کوي مور خود بیا مجرمه کوي نه صفه دا رقم غورځي دو یا په یو دسه مشکل کې مور تو وایي سي ولات مجرمه دا کار ته لوجنه سوي دا باید ته دا رقم کارونه
کلی وباندو کې بیا کورنۍ وسیږي چې میرمن په مطلق ډول درس نه دی ویلي دوی دا تل دل سوي هغه پلار که باسه واده می اتا دی درس برخه مور تور پریگدی دلتا چوم رزیانو نرامنسته که دلیسی
دیر زیاد پدیجی که اولاد بی تربیگی لیم دا جینا شروع کیگی کلسه یو پلار در طول مسئولیتون مور تور پریدی او مور برسی دگی نسی کوای دیر مشکل دست طول شاین تا یو خزا دی کور لحر چه تا رسی دگی کهی نو خام خواه یو چه تا نپاتی کیگی آغا پات برخه سده آغا دی اولاد پا زندگی که نمگرتیاوی پیدا که یودا نمگرتیاوی دی اولاد پا بی تربیگی بانی اوڑی خز دست دا مسئولیت تور سپاری نو خام خاله غیر یو څه سپات کیږي ک د اولاد مکتب کې به تربیګی دا یا بل کوم خبره ده نو مجبور سه لمیډ نه پټ کی او کله سه د اولاد خو یا د اولاد به تربیګی یوه مور لخپل میډ نه پټ کړه د ماشومان لپاره نه دا خبره پټ کړه لاندې جن اولاد به تربیګی شروع کی او اولاد خرابېږي حتی د دې په آینده باندې ډیر زیات بد تاثیر نه دیږي
تاسو مخکې ویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی که دا اوسرت ویئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسې کوئ کوم کارونه یې پلار کوي او تا راته وایئ چې څو اولادونه لرئ
زه خپل الحمدلله 15 اولاده لرم او 10 کاله مې د واده کېږي مسره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې څه ده هغه 2.5 کلن ده
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره یې پلار
داسې هغه په کارو کې مصروف وي زه خپل ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسؤلیت زه خپله په غاړه واخلم خو بیا هغه څه ته سې زه پوهېږم سې دغلته د ما اولاد ته مشکل پېښېږي یا داسې کومه خبره ده سې مریض یي داسې مشکل یي سې هغه باید پلار پرې خبر سي نو سې کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي نو زه ورته وایم سې دغه مشکل و یا نن مریض و یا مې ډاکتر ته بوته یا دا رقم خبره وه نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي داسې کوم وخت کوم مشکل یي سې هغه زه نسم کولی هغه ته وایه مطلب مکتب کې کوم مشکل یي تر هغو یې چې زه حل کولی سم زه کوم او که بیا نو پلار ته وایم دا هغه مشکل پلار سر ته رسوي تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډیر زیات درس ده یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکې وایي چې خل لباس مې اولاد ته واخلای یا خطر بیا حتمن ضرور ده کومه ته سیتا وس کیږي تا ته کومه ته سلیما وس کیږي هغه باید زر سره وکم نو سه آینده د اولاد سره د منګه د جامع آینده ده باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کوسي او څه آینده کې یو څه وکي
bale دسې راته ویلې چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې د دوی د نظافت په برخه کې په دې کې کوم وخت تاسو سره ونډه اخیستې نه
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه ده ورکړې چې زه وایم ما دا کار پاتې سوی چې دنده تو کې او هغه څه پاتې شي کوم وخت چېرته زو یا کالي ور بدل کی یا بل کوم څه کاری وایي سره که دا کار به زو کوم دا تو کې نو اصلا زه خپل دې ته ما شرایط نه دي مسایل کړي چې دا کار دایو کې او که چېرته ورته مخې ته راسي نو نه نه وایي چې دا کار دی مانه دا یای زنه کوم یای بیت تو کې
څومره کور فضا کې سمینات را منځ ته کیږي چې خځه او میړه په شریکه باندې ټول مسولیت په تیر بیا دی اولاد دی روزنه په برخه کې دا مسولیت یو ځای په وګوي سي څومره کور سمیمي
د کور د سمینات او ځال هم دغه نه جوړیږي هغه کور کې سه میړه او خځه دواړه همغږي نو دغه کور اولاد صدا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي د کور فضا آرامه ده د اولادو ذهن آرامه ده تربیه سالمه ده او هغه میړه خو زه په خپل منځ کې په یو غږ نو دی غوی اولاد اول زنا اول مهمه بنسټ کوم د اولادو د میړو د خزه ترمنز فاصله سدا یا بی اتفاقی سدا د اولادو د بی تربیګی اول زنا ده.
نو تاسو با کورنۍ ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومان مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل دا د مور پلار باندې لازم او مظلوم دا فرض ده، په باندې فرض عین ده. ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په مونږ باندې مونږ فرض کړی دا همدا رقم، که چېرته مونږ د مونږ اولاد سالم نه وي، ښه تربیه ونه لري، هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه څه د اولاد ډېر زیات حیا سکیږي او ډېر زیات څه د هغه لاندې راځي، فشار لاندې یا د برس پہ تاثیر کی. هغه د پلار ده، که پلار خزه ته ارزښت ورک، یعنی خپل میرمن ته ارزښت ورک، اولاد سده اول پلار ته ارزښت ورکي ورپسې مور ته. او که چیرته میړه خپل خزه ته ارزښت ورنه ک، اولاد اول پلار ورته به ارزښت ده، ورپسې مور خو بيخي به ارزښت ورته راځي، ځکه سلام غج نه ده دوی دمدغه منبع نه دوی دا غاخلی. څه وخت ک د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکي، نو البته دا یو بېمانه شاید نه زوب ول ارزښت ورکوم.
ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
امین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډیر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي. خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور دوی روزنه وکړي او پالنه یې وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي. د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دی دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده، وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دي څومره لیدلې دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې دا د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده، هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخ یو، ډېر مو لیدلې دي، ډېر مو کتلې دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو، دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت ډېر جوړیږي، ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسه پر نه دم او تقریبا صفر ته اوس خو بیخي صفر ته نږدې شوې ده، خو پخوا هم داسې چندان نه وه.
که چیرې د ماشومانو روزنه پاره برخه کې یوازې مور ته پاتې شي، دا څومره ستونزمن کار کېدلی شي په راتلونکي کې؟
ډېر ستونزمن کار دی، او دغه برخه سل فیصده مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې دواړه باید انډول وساتي، او تقریبا که ووایي 50% باید پلار دغه برخې ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي. او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي، دلته ماشومان ډېر وي، اوه اته دنې ماشومان وي، نو ستونزې مور ته هم بیخي ډېرې دي. او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي، په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي.
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لرئ او کوم مور لري؟
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي دغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزم، او غرمه بیرته بیا بل ور مې د هغه د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم، زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې اصل فیصده د ښځو مربوط دي. زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې ورسره مرسته کوم، همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه نیم ساعت مخکې. خوب په کورنۍ سړیو یا د کورنیو هغه نارینه وو پورې توپیر سره کوي، بدلون سره کوي. ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي، دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانو سره د خپل بامیل سره ولې د کوماک وکم. دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي، نو تاسو ته هم پته لګېږي. خو ما شخصي نظر زه خو ورسره په هره برخه کې کوماک کوم، همکاري هم ورسره کوم، زړه هم ساتم، او خو ټول داسې نه دي.
د کومخ راغلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلي، یا د اوتو کړي، یا د غو سرونه، یا د غو مخونه، دا دي مینځلي؟
نه، داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړه چې ورته مینځلي دي، خو جامې نه.
کورنۍ ته نفقه راوړي، البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بیخي دود ده چې یوازې به سړی بیرون کار کوي. په تېره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نشي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي؟ تاسو خپل ویل چې په هره برخه کې له مېرمنې سره مرسته کوي، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده؟
د خپل ځان په اړه که تاسو مې د خپل کورنۍ په اړه درته وایم، په کالونو کالونو کې د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې نه د مېرمنو ترمنځ، نه د ورونو ترمنځ. دلیل هم یوازې نه هم دا ده چې ټول کارونه خزینه او تنه دي پاتې، په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان د خزو خبرو ته، مشورو ته هیڅ غوږ نه دی. زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم، او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د هغې برخې نه نور کارونه هم کوم، لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیو بان نه ورکوو، دغه برخه کې هم ډېر مصروف ای. دغه برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي، په کومه برخه کې تاواني شوی وم، په کومې برخې وي ریزلټ هغه نتیجه ښه وي، عام هم د خپلو مېرمنو سره یا د کور هغه خزینه برخې سره دې سره ما هغه شریک کړی دی. دوی ډېرې ښې مشورې ځینې وخت خپلو خاوندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی. یعنې زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي، یا په تجارت کې مصروفي یا په بل کار کې، هغه د شپې نتیجه دې د خپلو مېرمنو سره شریکه کړي. یعنې ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي، کیدای شي هغه د ده تجارت، د ده کاروبار وده ورسره وکړي، او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي. زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم، د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم، یا مېرمنو سره ولې دغه شریکم؟ نو که پټ دي دغه رازونه، دغه خبرې دي پټ وساتلې، کېدای شي ته ډېرې ستونزو سره مخ شي. خو که د مېرمنو سره، د کورنۍ ښځو سره، هغې سره دې دغه شریک کړل، کېدای شي یوه نارینه نه تاته هغه ډېره داسې مشورې درکړي چې لکه اوږه په اوږه تاسو سره په ټولنه کې تللی شي. خو دا زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هېڅوک د خپلو مېرمنو سره هغه دندې، کارونه، تجارت هېڅ شی نه شریکوي. زه دغه کار کوم، زه یې ورسره شریکوم. ځینو وختونو کې ماته ډېرې ښې مشورې را کړې دي، او داسې مشورې را کوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلې دي، او په ډېرو کارونو کې مشورې را کړې دي چې خیر دی، اوس که تواني شوې لږ صبر وکړه، دا کار ښه کېږي، هغه ښه شوی هم دی، هغه زه زړه توری شوی هم، زړه ماته شوی هم، نهیلی شوی هم. خو چې هغه دوی مشورې ماته را کړې دي، بېرته هغې کار ته زه هڅولی یم، او نتیجه یې مثبت وي.
بله، د سیم لیدل شوی دی چې کله یو ماشوم یوې ستونزې سره مخ کېږي، یو ماشوم لویږي، ژوبلېږي، په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې مېړه سي، د ماشوم پلار سي، نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې، نور هم ښځه ملامتوي، تر وهلو ټکولو رسېږي چې دا ماشوم ولې تانه داسې څه، ته څه رقم مورې، په دې هکله څه وایې؟
مناسبه نه ده داسې کار، ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدوري په سترګه کتل کېږي، د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کېږي، او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړی ده، بس دا نوکر هم ده، دا مزدور هم ده، دا به ټول کارونه هم دی کوي، د ټول د لیورونو کار به کوي، د خواښې خسر دا ټول به کوي. ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په هره برخه کې، هره برخه کې د خپل پامیل سره، لکه وړاندې مې وویل چې پار ته کوم تجارت کوي، هغې نتیجه ګټه، تاوانونه هم ورسره شوه، کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکوه، او که ماشوم خوږېږي، زخمي کېږي، دا ټولې پېښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوی هماغه کېږي. ښځه باید ملامته نه شي. نو زیات مسولیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% هغه بیا د نارینهو مسولیت دی چې هغه تداوي وکړي، ډاکټر ته یې بوزي، نوره پاملرنه ورته وکړي، او کوم کارونه چې دا بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي، کار ته ځي، هغه بیا خپل میرمن ته دای باید سپارښتنه وکړي د مشوم داسې پالنه وکړي دا ورکړي دا دوا ورکړي دا ګولۍ ورکړي دا سکار وکړي دلته سملوي دلته جګوي خلک چې ټول کارونه خزو ته پرېږي دي هغه پرمختګ هم نشي کولی هغه وروسته پاتې دي هغه ناکام دي هغه د پرمختګ په خوند نه پوهیږي او نه به په ژوند پوه شي.
بله ډېره زیاته مننه. په آخر کې هغه کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپل مور ته پرېږدي.
هغه کورنیو ته پیغام دا دی یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی میرمنو ته پرېږدي مناسبه نه ده. نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي یوازې پرې نه دي او نارینه په دغه برخه کې مسؤلیت لري او دوی مکلف دي چې د میرمنو تر څنګ ودرېږي او د ماشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هې چاره.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن ښوونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شعاع څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پهل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي کچیر په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر مساوي او نیوټرونونو یې فرق لري. دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې مجموعي نو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکړي چې لانسرون څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نو موري عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري لکه په دې مثالونو کې د جست او نیکلو هوا هایدروجن او هیلیم کې چې د دې د دې ترمنز چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یو شان دی د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوټون وایي کچې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د غیر نیوټرونونو شمیر سره مساوي وي او پروتونونو شمیر یې فرق ولري یو د بل ایزوټون په نامه سره یادي لکه د کلسیم، پوتاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دی وایي کچې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي یعنی یو شان نیوټرونونه او پروتونونه لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري دا عناصر ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغو متناوب بدلونونو څخه په غاره کې بحث وکړو د هغې لپاره ډلې کلمه اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی چې اټومي شعاع چې د پورت څخه شته خواته زیاتېږي همدارنګه د چپې څخه راستي خواته اټومي شعاع یې بیا کمیږي په عناصرو کې. عینی شوا تناوف وای چې عینی شوا د عین ورستی کشر او هستی ترمنځ د وطن څخه عبارت دي چې عینی شوا هم د پرسکشت خاطر زیاتیږي او همدارنګ عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس پاین کی زیاتیږي آئنائزیشن انرژی یا تناؤ بے وایو وی هغه مقدار انرژی د چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي دا د آئنائزیشن انرژی څخه عبارت ده آئنائزیشن انرژی هم د پورته سکشتې خوا ته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خوا ته یې آئنائزیشن انرژی زیاتیږي د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټی انرژي تناوب و د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادي شي چې الکترون د غشتولو انرژي د پرسکشت خوا ته کمیږي او همدارنګ د چپې څخه راستې خوا ته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي د الکترون د جذب میل یا الکترون نیگیټیویټی ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترون د جذب میل چې دی د پرسکشت خوا ته کمیږي او همدارنګ د جذب میل چې چپې څخه راستې خوا ته زیاتیږي د تحمض اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی و د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمض وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی چې د تحمض اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورته څخه خوا ته کمیږي همدارنګه تحمض ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خوا ته زیاتیږي ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو ته نوب دي چې د عناصر د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشت خوا ته د ځانګړتیاو کې عناصر زیاتیږي همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خوا ته کمیږي ولانسی الکترونونو تناوب ولانسی الکترونونه هغه الکترونونه ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په ورستي قشر کې پراته وي په یو شمېر عناصرو کې سربېره د اخري قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي چې دا هم د پورته څخه قشر ته خواته ولانسی الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه ورستي خواته د ولانسی الکترونونو شمېر زیاتیږي فلزی ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزی ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته سکشت خوا ته د اندازه تعداد زیاتیږي همدارنګه فلزی ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خوا ته کمیږي د الکترون ورکولو میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دی چې وایي دا د پورته سکشت خوا ته د الکترون د ورکولو میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خوا ته د الکترون د ورکولو میل کمیږي انتقالی فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي چې د دوه او درېم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپته عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغو د ډي فریسوي او اتمش نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري د هغې اف فریسوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی
په نننی درس کې په دې پوښو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پیلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دوام اوسم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو خون کې برا تدا وی چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړیدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاوندز شي دي وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړش کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري د ویلي کې دوه ویشه د لوري درجه لري د تودوخه په کومه درجه کې نه تڅ کیږي د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې رسولي جوړش لري دا مرکبونه همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپ په ویشل شوی دي اکسایډونه دي تیزابونه یا اسیدس دي کلویکان یعنی الکلیز یا همدارنګه مالګ یعنی سالس دي اکسایډونه وای اکسایډونه وای دوه انتره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو، د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیډیشن نمبر مثبت، فلز کینی خوا ته اکسیجیشن د فورمول شی خوا ته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیډیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول شی خوا ته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایډونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کین خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، یعنی الکترونیگیټیویټي کچې کم وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایډونو نومې شودنه په لاس ډول دی. لومړی د بین المللي یعنی آیپاک په طریقه سره د اکسایډونو نومې شودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې پر رومي ارقام سره د اکسیډیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیډیشن نمبر ولري او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویني، لکه د کوپر 1 اکساید دی، کوپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نومې شودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینتا چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینتا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګ ډای نایتروجن تترا اکساید دی، همدارنګ ډای فاسفور پینتا اکساید مثالونه کې. د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي، هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمیر چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دی، لکه کاربن نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګ کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوی دی، یو تیزابي دی، قلوي دی، امفو تری او پلاندې دوه سره اوسې معرفت پیژنو. اول کلوي اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکسایډ سره مالګو جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. بلې بیا دا ډول اکسایډ د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفتونه لري، له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي. لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم د اکساید انټیشیو مرکب جوړوي. همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي، تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا هم سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په ډول د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګ وینو چې سیماب د سلفو د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي. تاسو نور مثالونه دي د تیزاب اکسایډونو سره مال، د تیزاب اکسایډونو سره مال کی چوري، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګ تیزابي اکسایډونه وایي هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګي جوړوي، چې لکه مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي. او همدارنګ په دې تصویر کې د دې اکسایډونو په فضا کې چې خپره شوی دي وینو یې. همدارنګه مولي اکساید غیر فلزات او اکسیجن تعامل څخه لاس سره زی ولاندې خواص لري، بو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي. همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګي اوبه جوړوي، لکه په مثالونو یو لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي، او د کلوي اکسایډونه سره مالګي جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایډونه دي چې ها اکسایډونه چې له تیزاب او کلوي، تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مالګي جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګي اوبه جوړوي. د موري اکسایډونو د کلوي سره تعامل کوي او مالګي اوبه جوړوي، د تیزاب اکسایډونو سره تعامل کوي مالګي جوړوي. چې د ټول ماتلو کې دا د ذکر سیوي دي، همدارنګه د کلوي د اکسایډونو سره تعامل کوي او د مالګي جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایډونو استحصال وایي چې اکسایډونه څنګه لاس ته راځي. په عمومي ډول سره اکسایډونه په لاندې طریقو سره لاس ته راځي. لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل، کاربن ډای اکساید چې لاس ته راځي، دا څخه د اکسایډونو هایدروجن استیز او بل د کاربون له تجزیه څخه لاس سره چې کاربون تجزیه که کاربون د دې کلسیم مونوکساید همدارنګه کاربون ډای اکساید لاس سره زیات زینو کلیوی او تیزابونه څخه د اوبو استول یا د هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي همدارنګه د نایتریت له تجزیه څخه چې شي اکسایدونه لاس سره زیات دوم بیا وايي د سلفیدونو له تجزیه څخه اکسایدونه لاس سره زیات د لوړ الی اکسایدونه له تجزیه څخه لاس سره زیات همدار د ټیک اکسیدیشن نمبر لرونکو اکسایدونه څخه او بل لاس سره زیات اوس اکسایدونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایدونه د استعمال رول لري امید ولې اکسایدونه استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاد تولید لپاره امید اکسایدونه څخه کار اخلو د کلیوي د تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایدونه څخه کار اخلو په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجین همدارنګه او زیات اوفونی په ډول استفاده کیږي
خون کی پنننی درس کې راته قلوی اکسایدونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوی اکسایدونه له تیزاب یا تیزابي اکسایدونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو ترنه بچو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو نن به خونکی راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی دا هم د امونیا درس
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکي گروپونو څخه لاسته راځي NH2 یې وظیفوي گروپ دی یعنی که چیرې NH2 بکشي کې وو د هغه دا معنی چې دغه گروپ د امائن گروپ په نامه دی یو درجه دوه درجه او درې درجه لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي د امائن په گروپ کې چی شي یا به یو درجه امائن وي یا به دوه درجه امائن وي او یا به درې درجه امائن وي شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه ویلی هغه پر راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایو په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي چې هغه څه شي دي N شاوخوا درې دانې آرونه وي دا ته درې درجه امائن وایي سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي دغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده تر ټولو زورور یې ترشری امائن څو یا درې درجه تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري سو بیا پسې پرایمري سو او بیا پسې امونیا سو نوم یې ښوونه د امائن نوم څنګه ایږدو د آیوپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي د الکین درس یو ځل وګورئ بیا کولی سي چې دلیې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نه وی زده یو تکرار هلته پر وکړي دلته هم سیده ما ورکړي د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي او په پای کې امائن لیکو ځکه د امائن کورنۍ ده او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو مثلا دلته یوه CH3 دي دا خو ایچونه دي ایچونه په حساب کې نه راځي میتایل امائن یا میتایل NH2 چورته وایي میتایل امائن ایتایل میتایل امائن دا به څنګه دلته میتایل دي دلته ایتایل دي ایتایل اول لیکو بیا میتایل لیکو ایتایل میتایل امائن ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیوپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي په هغه کې اول الفبا تورو کې ای ده بیا ام دي نو اول ایتایل لیکو بیا میتایل لیکو او کورنۍ ګروپ یې څه شي دي امائن دي دریم بیا پینایل امائن دي پینایل بیا د بنزین سټرکچر بنزین چې کله باوند ولري به بنزین نور ته ویل کیږي بیا فینایل ورته ویل کیږي فینایل امائن معنی د امینو گروپ سره فینایل یو ځای سوی دی دا ته فینایل امائن وایي کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي آر ان ایچ 2 دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي بیا چې جوړي آر ان ایچ 3 یو دانه امونیاوي مالګه جوړوي چې هغه پر څنګه معلومیږي بغل ته کلورین ور سره غلي امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومائید یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې نو دا څه مال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي امونیا دا چې میتایل کلورایډ تر واچي میتایل امونیم کلورایډ جوړي، کې بیا بیس تر واچي بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلورایډ مکمل پاکه مالګه را باسي. خو موږ یوازې اوس تیزابون سره ویل تیزابون سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع ان ایچ ټو جمع میتایل کلورایډ دا ګرچ سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه اماین کلورایډ جوړیږي، بیا کلکلی ور واچي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي میتایل اماین جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی، دا بل مرکب دی. خو په خلاصه کې څه شویل کیږي، کله چې تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه اماین، دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه به اوس وایي. یو درجه اماین که چیرې یو ان وي، پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي، نو مړې اماین ته یو درجه اماین ویل کیږي. یو ان وي، دوه هایدروجن وي، یو ریډیکل ګروپ وي. یو ان، دوه هایدروجن، یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي چې سی ایچ تھری، سی ټو ایچ فایو، سی تھری ایچ سیون، د میتایل کورنۍ، د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکې راکللی سي، هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی، دا یو غټ مرکب دی. په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمري اماین دی، ولې یوازې د یو سی سره کنیکټ دی، نور دواړه د یو ان د دوو ایچو سره کنیکټ دي. دغه ان چې دی یا دغه اماین ګروپ چې دی پرایمري دی، دا نور ته نه ځو، دا نور شاید پارک ولري، شاید سیکنډري، شاید ترشري. موږ چې وایي پرایمري، پرایمري څه معنی؟ ان دی، شاوخوا ایچونه دي او یو بغل ته سی ده، دا پرایمری شو. بیا دو درجه اماین یا دوه درجه یې اماین چېرته وایي، هغه بیا څه شي دي؟ که چیرې یو ان وي، پر اطراف یو هایدروجن وي، دوه ریډیکل ګروپونه وي، نوموړې اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کیږي. یو ان وي، دوه دانې ریډیکل ګروپونه وي، یو دانه ایچ وي، دغه اماین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري اماین ورته وایي. په مثال کې وګوري، ان دی، دلته یو کاربن دی، دلته بل کاربن دی، دوه دانې ریډیکل ګروپونه ورسره دي. دا خواته موږ نه ګورو، د دغه ان بغل ته چرشي نیوشته یي، هغه د دغه ان کیاس کوي. نو دغه ان اوس کیاس پر څه شي دی؟ پر یوه سی، دغه د یوه سی دغه ده، دا یې دوه درجه اماین. چې نن موږ ویلي چې یو ان وي، یو بغل ته ایچ وي، دوه بغل ته ریډیکل ګروپونه وي، دې ته دو درجه اماین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه اماین دي، که چیرې یو ان وي، پر اطراف یې درې ریډیکل ګروپونه وي، نو مړې اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي. یو ان، درې طرف یې ریډیکل، آر ون، آر ټو، آر تھری، دا بیا درې درجه یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دي درې درجه یې دي، دغه ان چې دي دوه درجه یې دي، دغه ان چې دي یو درجه یې دي. دې درې درجې څنګه دي؟ یوه سی دلته ورسره مشتې ده، یوه سی دغه ده، یوه سی دغه ده. که درې دانې ریډیکل ګروپونه وه، هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي. ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي، هغه میتایل اماین دي چې په دواو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي. دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي، په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
اله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي. نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
لګرانو زده کوونکو مخکښتنه داده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونه مخته عمل شه.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته